السلام علیکم د ازادۍ رادیو ماخمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو چارواکی وایي چې نن سبا افغانان د خوړو د کمښت او ماشومانې د خوارځواکۍ له بې ساري بحران سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه مرستیال رامز اکبروف نن په یوه اعلامیه کې وویل له سختې لوږې سره مخامخ کسانو شمیر د 2021 کال په جولای میاشت کې 14 میلیونه و خو د 2022 کال په مارچ میاشت کې دا شمیر 30 میلیونه ته لوړ شوی دی. د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د لالو زرک په سیمه کې یوه 1 کلنه ماشومه چې پرون ناوخته 80 متره ژورې څا ته غورځېدلې وه ژغورل شوې. د کندهار د رسنیو څانګه په یو بیان کې وایي چې د نجلۍ روغ رمټه ده. د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ او بخې د روزګان ولایت په خاص ورزګان ولسوالۍ کې تیره شپه د یو پخوانی پوځي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د روزګان ولایت امنیتي مسؤلین که څه هم مني چې تیره شپه د دې ولایت په خاص ورزګان کې یو کس وژل شوی دی خو وایي چې د دې وژنې علت شخصي دښمني وه. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د ناټو له مشرانو سره د کتنې په هدف راتلونکې اونۍ د بلجیم پلازمینې بروکسل ته سفر وکړي. رویټرز خبری آژانس د باخبره سرچینو په حواله لیکي چې ښاغلی بایډن به د ناټو له مشرانو سره پر اوکراین د روسیې د یرغل پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. یوې سرچینې ویلي چې بایډن ممکن د ناټو بل غړي هیواد پولنډ ته هم سفر وکړي. د چک جمهوریت پولنډ او سلووینیا صدراعظمان نن د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسېدل څو د اوکراین له هیواد سره خپل ملاتړ څرګند کړي. د چک صدراعظم پیتر فیاله ویلي چې درې واړه مشران به د اوکراین له ولسمشر او صدراعظم سره وګوري. او د ترکمنستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون نن اعلان وکړ چې د مستبد ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف زوی سردار بردی محمدوف به د ولسمشرۍ له وخته مخکې ټاکنو کې د 83 سلنې رایو په ګټلو سره د خپل پلار ځایناستی وي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 20.2، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 25.2، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.4، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 20.1، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.9.
له ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله اورئ. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه میرحمت ساپای کوي. وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړې استازی وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغان مېرمنې له خپلو ټولو حقونو محرومې شوې دي.
ډیره اړینه او ضروری ده چې په افغانستان کې ټولنیز، جنسی، مذهبي، ژبنیز توپیرونه ومني.
دا موضوع په یو مرکه کې څیړو. په کندهار کې یوې ژورې څا ته لوېدلې ماشوم نجلۍ ژغورل شوې ده، خو د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې د پخواني پوځ یو سرتیری وژل شوی. د خبریالانو د ملاتړ ډلې له امنیت شورا غواړي چې د افغان خبریالانو امنیت خوندي کړي. او په ننګرهار کې د نارنج ګل په نوم د بایسکل ځغلولو سیالي وشوه.
نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره ځانګړی ځای لري. وموغوښتل چې د بایسکلانۍ ملي سیالۍ د نارنج ګل په ویاړ ونیسو.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو پر روسیې د بندیزونو څلرمه کڅوړه رسمن تایید کړه.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د افغانستان د نجونو، ښځو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی رینا امیری وایي پر دې هیواد د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغان ښځې له خپلو ټولو حقوقو محرومې شوې دي. میرمن امیری چې د زړورو ښځو د جایزې د شپاړسمې دورې په مراسمو کې وینا کوله وویل ښځې په هر ځای کې د ګډون ټکی دی او د افغانانو او د هغوی د رنګارنګۍ له ګډون پرته به افغانستان په یوه بله جګړه کې راښکیل شي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
ښکاري چې د امریکا متحده ایالات لا هم په افغانستان کې د افغان نجونو ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه لري. تازه د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری وایي نږدې 40 میلیون افغانان په یو ناوړه بشري حالت کې دي او یو ځل بیا افغان نجونې او ښځې د بل هر وخت په پرتله د دې وضعیت ګرانه بیه پرې کوي. میرمن امیری چې د زړورو ښځو د جایزې د شپاړسمې دورې په مراسمو کې خبرې کولې وویل کله چې ورته ویل کېږي چې نجونې او ښځې د کار او زده کړې حق نه لري او له ځانه دفاع نشي کولی فکر کوي چې له یوه خوبه بیداره شوي.
د اګست په 15مه کله چې طالبانو کابل ونیوه د ژوند له هر اړخه افغان میرمنې په یوه شپه کې له خپلو ټولو حقونو محروم شوې. زه غواړم چې دا حالت په ځان تصور کړي. زه خپله دا کار کوم، له همدې امله اندېښمنه یم.
د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زیاتوي افغان ښځو له دې ټولو ناخوالو سره مبارزه او په زړورتیا یې خپل حقونو ننګه کړي او ځینې مجبوره شوي چې وطن پرېږدي. خو میرمن امیری د اندېښنه هم ښیي چې د افغانانو د هغوی د رنګارنګۍ او د ښځو له ګډون پرته به افغانستان یوې بلې جګړې ته یوړل شي. لینا امیری که څه هم ښوونځیو او پوهنتونونو ته د ښځو د تلو خبر هیله بخونکی بولي خو زیاتوي باید یو ملي فرمان ورکړل شي چې نجونې او ښځې په هر کچه د زده کړو او کار اجازه لري. د افغانستان په چارو کې د امریکا د لوړ پوړي استازي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره له افغان نجونو او ښځو ملاتړ وکړي. د طالبانو له حکومت مدو میرمن امیری د اندېښنو او څرګندونو په اړه غبرګون وغوښت خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ، مګر له دې وړاندې په ځلونو ویلي چې په اسلامي چوکاټ کې د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعالان هم وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونه له ګواښ سره مخ دي. د جمهوریت پر مهال د ولسی جرګې غړي شینکې کړو خیل
سوال خدا د ایب خو افغان مرمن کوم غیر شرعي یا نامشروع حقونه درلودل چې وسه باید اون لري او مختلف حق ولري.
ورسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونامه هم د خوځو د نړیوالې ورځ په مناسبت خبر شوې اعلامیه کې لیکلی وو افغان جون یو خزي د جنسیتي نابرابرۍ او تبعیض په ګډون د ډیرو ناورینونو له بدو پایلو سره مخ دي.
پر راپور کې مو د افغان خزو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي رینا اميري د څرګندونو جزئیات اوریدل چې وايي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغان ښځې له خپلو ټولو حقونو څخه محرومې شوې دي. پر دې موضوع د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړي او د ښځو د حقونو فعال شکری بارغزی له ازادي رادیو سره خبرې کړې.
په غیر له شکه چې د افغان میرمنې د ټولنې په هر برخه کې باید فعال نقش ولري او د افغانستان کچیرته مخصوصا اوسنی نظام د ښځو حقونو ته او د بشر حقونو ته او د نور خلکو حقونو ته په افغانستان کې خپل ستراتیژي په ترڅ کې بیا کتنه نو کې خامخا افغانستان یو بل جګړې ته ځي.
د حکومت او ټولنې په هر برخه کې د شوزو ګډون په اړه طالبانو مخکې ژمنې کړې وې چې شوزو تبا د شریعت په چوکاټ کې په دې برخه کې هم ونډه ورکوي. خدا ژمنې ولې لا هم عملي سوي نه دي؟
دا ژمنې ځکه عملي نشولې سیده چې طالبان ډېر دینه مخکې قدرت ته راشي. حتی قدرت هم څراغې دې ژمنې د افغانستان خلکو سره وکړلې. سربیره پر دې چې عمومي عفو اعلان کړله، دا یې هم ویله چې د ښځو لپاره د کار او تعلیم زمینه به برابرې. خو متاسفانه طالبانو منځ کې هم څو مختلف ډلې دي چې کېدای شي د دې ځینې ډلې د افغان میرمنو د تعلیم سره ستونزه ولري، همدارنګه چې زموږ کلتور فرهنګ سره دوی تبعیض لري. نو زه فکر کوم چې ستر لامل همدغه دی چې طالبانو خپل منځ کې هم په یوه خوله یو سلا او یو مشوره باندې نه دی. یوه ډله یې غواړي چې افغان میرمنې درس او تعلیم او خپل هغه ابتدایي حقوق ته لاسرسی ولري او بله ډله یې نه غواړي.
اوس نړۍ باید له طالبانو سره د تعامل لپاره باید ستاسو په نظر څه وکړي چې د ښځو حقونه هم تضمین سي او د نړیوالې ټولنې غوښتنې هم پر ځای سي؟
زه فکر کوم طالبان یو سند مذاکره د دوه موافقتنامې په نامه باندې چې په هغه موافقتنامه کې څو اساسي ټکي شته. اول دا دی چې دوی باید د افغانستان لپاره د یو مشروع نظام را وستلو لپاره هلې ځلې وکړي او نړیواله ټولنه مخصوصا امریکا ځکه چې دغه موافقتنامه طالبانو سره امضا کړله او دوی طالبان په افغانستان باندې بیرته واکمن کړل، مسؤلیت یې ډیر دی. سربیره پر دې سازمان ملل متحد هم د خپل صلاحیتونو او مسولیتونو چه پنړیواله کچه باندې لري هم باید د افغانستان د خلکو د حقوقو د تامین لپاره باید هلې ځلې وکړي او لازم فشارونه په طالبانو راولي. ما ته د سوال پوښتنه دا ده چې ولې طالبان خپله بغیر له دې نه چې په دوی باندې کوم فشار راشي دوی خپله د افغانستان د خلکو حق ته ژمن نه دي. زه فکر کوم طالبان باید په خپل لیدلوری، خپل پالیسۍ، خپل کړه وړه کې ډیر تغییرات راولي. که چیرته دوی غواړي په افغانستان کې پاتې شي او د افغانستان لپاره دوی سیاسي بقا راتلونکی لپاره ولري، نو ډیره اړینه او ضروري ده چې سربیره پر دې چې دوی د خلکو حقونو ته درناوی وکړي، په خپل کړنو کې مثبت بدلون راولي. د دې تر څنګ په افغانستان کې چې سیاسي، ټولنیز، جنسي، مذهبي، ژبنیز توپیرونه ومني او حقوق ته درناوی وکړي.
د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې پخوانی غړی شکریا بارکزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د لالو زرک په سیمه کې یو وکلن ماشوم پرون ناوخته شاوخوا اتیا متره ژورې څا ته لویدلې وه چې اوس د کندهار چارواکي وایي ژغورل شوې ده. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي چې د ماشومه له ډیرو زیاتو کوششونو وروسته وژغورل شوه. په بیان کې راغلي دي چې د دې نجلۍ د ژغورنې عملیاتو ته د کندهار ولایت چارواکي ورغلي وو. خبر پانه کې راغلی دی چې د انجلۍ د ژغورنې وروسته د کندهار والی سپارښتنه وکړه چې د ټولو برمو خولې باید له دې وروسته په مسلکي ډول پټې شي تر څو په راتلونکي کې د دې ته ورته پیښو مخه ونیول شي. په تېره یوه میاشت کې په کندهار، هلمند او زابل ولایتونو کې درې ماشومان په څا کې د لوېدو له کبله مړه شوي دي. له هلمند ولایت څخه هم پرون د ورته پیښې خبر راورسېد، خو دا ځل ماشوم وژغورل شو. پیښه په نادلي ولسوالۍ کې وشوه. د ځایي طالب چارواکو په وینا د محمد ګل په نوم یو ماشوم اتیا متره ژورې څا ته غورځېدلی و چې وژغورل شو. د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې تیره شپه د یو پخواني پوځي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د روزګان ولایت امنیتي مسؤلان هم مني چې تیره شپه د دې ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې یو کس وژل شوی دی. د روزګان ولایت د امنیه قمندانۍ ویان قاری آغا ولی قریشي ازادۍ راډیو ته ویل پیښه تیره شپه د خاص روزګان ولسوالۍ د نورک سیمې په بختیار کلي کې شوې. ښاغلی قریشي وایي چې خاص روزګان ولسوالۍ کې یو کس چې موسی کلیم نومیږي او د سید محمد زوی دی د شخصي دښمنۍ له کبله وژل شوی. دی زیاتوي چې د موضوع د څېړنې لپاره د روزګان امنیه قمندان سیمې ته تللی دی. هغه وایي د معلوماتو له مخې دا وژنه د شخصي دښمنۍ په پایله کې ترسره شوې او د پیښې د څېړنې په مخه د روزګان ولایت چارواکو په دې برخه کې د څېړنو ژمنه کړې. اوس هم ورزو نورو موضوعاتو ته. راپور دا دی چې د افغانستان د کورنیو او یو شمیر نړیوالو د رسنیو د ملاتړ ټولنو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې په افغانستان کې د رسنیو او د ژورنالیستانو حقوق خوندي کړي. په دې راپور د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د رسنیو او بشري حقوقو څار ډله له رسنیو څخه د ملاتړ نړیوال سازمان او د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د سې شنبې په ورځ د ویګړې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو پر حکومت تور پورې کړ چې پر افغان خبریالانو او رسنیو فشار راوړي. په دې اعلامیې کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه شوې چې له افغان خبریالانو د ساتنه وکړي. په اعلامیې کې ویل شوي چې د شته وضعیت د دوام په صورت کې به د ډیرو نورو رسنیو فعالیت هم بند شي. د دې اعلامیې په یو برخه کې د طالبانو حکومت پر چلن نیوکه شوی او راغلی چې په مرکز او ولایتونو کې پر خبریالانو او رسنیو فشار راوړی او له همدې عمله په هیواد کې د ډیر شمیر رسنیو فعالیت درېدلی او یا د درېدو په حال کې دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم راواخلو، خو ویندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب رانه کړ. خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت د رسنیو قانون د اجرا وړ بللی وو او ویلي وو چې د اسلام په چوکاټ کې د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمن دي. په همدې حال کې د افغان خبریالانو د ملي کور مسؤلانو د سه شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې په محل د نړیوالو ادارو غوښتل چې په افغانستان کې د بیان له ازادۍ او رسنیو د کار د دوام لپاره دي د رسنیو او خبریالانو مالی ملاتړ وکړي. د دې بنسټ رئیس سید یاسین متین ازادۍ راډیو ته وویل
مشکلات اساسی هم مشکلات اقتصادی
اساسی ستونزه د خبریالانو اقتصادي مشکلات دي. هیله لرو هغه نړیوالې ادارې چې ځان د رسنیو او خبریالانو ملاتړي بولي او لکه څنګه چې د نورو سکتورونو لپاره یې تنخواوې وټاکلې خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو ته هم معاشونه وټاکي تر څو موږ خبریالان له دې بد وضعیت څخه ووځو.
د افغانستان د خبریالانو ملي کور مسؤلان وایي چې په دې وروستیو کې په هرات او بدخشان ولایتونو کې درې رسنیو په یو بل پسې خپل فعالیتونه له سره پیل کړي. دا په داسې حال کې دی چې د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون د یوې سروې پر بنسټ چې پایلې د دلوي میاشتې په 14مه نیټه خپرې شوې د تیر میلادي کال د اګست میاشتې له 15مې راپدې خوا په افغانستان کې له 603 رسنیو څخه 318 هغوی خپل فعالیت درولی دی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د چک جمهوریت، پولند او سلووینیا صدر اعظمان نن کیف ته ورسیدل څو له اوکراین څخه د خپلو هیوادونو ملاتړ څرګند کړي. د سفر داسې وخت کیږي چې روسیې پر اوکراین خپلو حملو ته زور ورکړی. د چک صدر اعظم پیتر فیاله په یو ټویټ کې ویلي درې واړه رهبران به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي او صدر اعظم دینیس شمیحل سره وګوري. فیله لیکلي د سفر هدف له اوکراین د هغه له ازادۍ او خپلواکۍ د اروپایي ټولنې د څرګند ملاتړ ښودل دي. روسي ځواکونو د خپل غیر مواجه یرغل په لړ کې تیره شپه هم د کیف ګڼې ساحې بمبار کړې. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو اعلان کړی چې پر روسیې نوي بندیزونه لګولي او د دې بندیزونو څلرمه بسته رسمن نن تایید کړه. په څو شیبو کې قدرمنو اوریدونکو اجمل اند له نورو موضوعاتو سره ستاسو کوربه دی. خو د شیبه یو وروستی راپور په ننګرهار کې د نارنج ګل په نوم د بایسکل ځغلولو سیالي ترسره شوه. دا سیالي چې د یوې ورځې په مخه پیل شوې وه د هیواد د اوو ولایتونو د بایسکل ځغلولو لوبغاړو ګډون پکې کړی و.
د نارنج ګل په نوم د بایسکل ځغلونې په سیالۍ کې د هیواد د اوو ولایتونو لوبغاړو برخه اخیستې وه چې شاوخوا 10 کیلومتره بایسکل ځغلونه یې وکړه. د ننګرهار د بدني روزنې او اولمپیک مشر نور احمد حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د بایسکل ځغلونې د ملي فدراسیون لخوا د نارنج ګل په نوم پر لار اچول شوې وه. د حبیبي په خبره په دغه سیالۍ کې د ننګرهار، لغمان، کابل، غزنی، خوست، میدان وردګ او لوګر ولایتونو د بایسکل ځغلونې لوبغاړو ګډون کړی و چې موخه یې په دغه ولایت کې د نارنج ګل د نمانځنې تر څنګ د هیوادوالو خوښي وه.
په ننګرهار کې ماشاءالله آب و هوا او اقلیم اوس ډېر ښه ده. دا چې نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره په ننګرهار ولایت کې یو ځانګړی ځای لري نو کوم غوښتل چې د بایسکلانۍ ملي سیالۍ
د دې سیالیو ګډونوال لوبغاړي خوښ دي چې په ننګرهار کې ورته د نارنج ګل په نوم د بایسکل ځغلونې د سیالۍ زمینه برابره شوې وه. د دې سیالۍ ګډونوال وحید الله دغه سیالۍ ته له کابل راغلی وایي خوښ دی چې د ننګرهار په مناسب هوا کې د نورو لوبغاړو تر څنګ ښه سیالي وکړه او غواړي چې په راتلونکي کې داسې نورې سیالۍ هم ورته پلان شي. د دغه سیالۍ په پرانیست غونډه کې چې د ننګرهاریانو لخوا یې تود هرکلی وشو د ننګرهار یو شمیر ځایي چارواکو هم ګډون کړی و. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس قاري نور محمد حنیف د دې سیالیو له تنظیمونکو د مننې تر څنګ وویل چې دوی د داسې پروګرامونو تر څنګ ولاړ دي او مرستې او همکارۍ ته ژمن دي.
ډېر خوښمن او خوشحاله یو چې نن الحمدلله په آزاده فضا کې د امنیت د تامین تر چتر لاندې الحمدلله دا ځوانان دلته خپله مسابقه ترسره کوي او دې ځوانانو ته دا ډاډ ورکوو چې الحمدلله تاسو مطمئن اوسېږي. همدارکم د اولمپیک رئیسان تاسو به همدارکم ډېرې ډېرې سیالۍ جوړې کړي په دغه ولایت کې.
د ننګرهار د بدني روزنې د امریت د معلوماتو له مخې په دې سیالیو کې لوبغاړو 10 کیلومتره مزل وکړ چې پکې خوست لومړی، کابل دوهم او میدان وردګ ولې دریم مقامونه خپل کړل.
له خبرونو ور اخوا
دا خبرونه دې برخه ته مو هرکلی کوم.
د خوست ولایت په اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالۍ کې د خاروالۍ ځایي خلکو او مدني فعالانو لخوا د نیالګیو او ګلانو کینولو حشر پیل شوی دی. مسؤولان او فعالان وایي چې د ښوونځیو او مدرسو په انګړونو او نورو ټولګټو ځایونو کې چې د ساتنې او پالنې امکانات موجود وي نیالګي او د ګلانو بوټي کري. نور حال په دې رپورټ کې.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ خلکو او ځوانانو د دې ولسوالۍ په ښوونځیو عامه ځایونو او د سړکونو پر غاړو د نیالګیو د کینولو حشر پیل کړی دی. د یادې ولسوالۍ خاروالۍ او ځوانانو د نیالګیو د رانیولو لپاره د مرستې په ډول د ځایي خلکو پیسې راټولې کړې دي او یو شمېر نورو خلکو ورسره د سلګونو نیالګیو او د ګلانو د بوټو مرسته کړې ده. د ولسوالۍ خاروال قاري انارګل ازادۍ راډیو ته وویل دوی د خلکو د نیالګیو د ساتنې او اوبولو ژمنې اخیستې دي.
اسماعیل خیل و منځی ولسوالۍ اړوند ځوانون ایمون سره په دې کې همکاري کړې وه چې لسګونه نیالګي مو روړلي وو او د دې په همکارۍ چې د ولس نه مو پیسې راټولې کړې وې او پیسو نه مو نیالګي روړل او دلته د محمد صدیق روحیلي سې نه مو اشر فایل کړو. انشاءالله راتلونکي پړاوونه به په نورو لسو کې مدارسو کې مکاتبو کې به انشاءالله هم وي.
د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د ځوانانو د شورا مشر شاه زمان ځواک وایي یوازې د ګلاب ګلونو 4500 نیالګي د سیمې د ښکلا او د یو شمېر ښوونځیو د چاپیریال د سمسورتیا په خاطر د حشر د ګډونوالو په اختیار کې ورکړي دي.
تقریبا 4500 د ګلاب ګلون چې شخصا مود باکول مخکز د غلای کړه او نل کړي میو هغه مساک په صحا کې ته ځین کړي دي. 4500 ګلاب ګلون مې میخانیک ته ویر کړي دي. 1500 ګلون مې په خپل صحا کې شروالې سره کوم مخ کړي دي او نور د ګلاب ګلون چې دي فردي شخصیت مې شخصن ته ویر کړي دي. چاته سل چاته دواس او چاته 500 تقریبا صاحب مو شخصا 4500 ګلون د ګلاب ګلون زرغون خوسته ډلې کړي دي.
قومي مشر ولی محمد وایي چې دوی د نیالګیو د کینولو په چاره کې د ځوانانو سره په تماس کې دي. د ده په وینا خلک چمتو دي چې د نیالګیو ساتنه او پالنه وکړي او هغه په خپل وخت اوبه کړي.
انشاءالله دا څه ونې چې وړې دي موږ سره په تماس کې یو ځوانانو سره دا به دې بوته به اوبه ورکوو د خدمات باکو.
د نیالګیو د کینولو په خوا کې د هغې ساتنه او پالنه یوه مهمه موضوع ده چې په وروستیو کلونو کې ورته پام ډېر شوی دی. د چارو کتونکي انجینر عبدالبصیر محمد زی هم له خلکو وغوښتل چې د نیالګیو د کینولو ساتلو او اوبولو لارې د خپل چاپیریال په سمسورتیا کې برخه واخلي.
دوی خبرې دي، اول ونه کینول یو ونې ساتل دا چاپیریال زرغونوي، چاپیریال صفا کوي. نو ایمو ټول خوست مشتنه هله دا کومې ونه چې کینول کیږي هغه په خپل وخت ستنه وکړي.
که څه په خوست کې ځایي چارواکو تر اوسه نه دی ویلي چې په حکومتي او خصوصي سکتور په چوکاټ کې به څومره نوي نیالګي کینول شي، خو د نورو کلونو په شان د خوست ښاروالۍ په ګډون ګڼو ادارو قومي ځوانانو او ټولنیزو بنسټونو لخوا په ښار ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې د نیالګیو کینول روان دي.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي او چارواکي وایي په سیمه کې د ښوونځیو شمیر کم او زده کوونکي زیات دي او ګڼ ښوونځي ودانۍ هم نه لري. دغلته زده کوونکي وایي چې په ښوونځیو کې درسي مواد هم نه لري. د میدان وردګ ولایت د پوهنې چارواکي هم دا مسله تاییدوي خو وایي پلان لري چې دا ستونزې هوارې کړي. نور تفصیل زما د همکار.
د افغانستان د پلازمینې کابل په څنګلوري ولایت میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د پولادو په نوم په سیمه کې د نجونو او هلکانو ښوونځی ده چې زده کوونکي یوازې د څلورو دیوالونو تر شا سره لمر او باران ته تر شنه اسمان لاندې ناست دي. د دې چشمیر سلګونو ته رسیږي. د همدې څلورو دیوالونو داخلي د دیوالونو تر څنګ پر پرشونو ناستي او دیوالونو ته پر ولاړو تورو تختو ښوونکي ورته تدریس کوي.
د ورسره جمع کوی وز د یو مرتبه خلاص په دې دواړو کې مزار کې و دغه د سیس مرتبه راغلم په یوز کې.
خودلته د انجونو او والکانو عمرونو که هم کم دي بیا هم سره بیل سوي دي، یعنی انجونی پر بیلو پرشو ناستي دي او هلکان پر جلا. خدا رسمی ښوونځی نه ده بلکې د انسیپ له لوري جوړ شوی ټولګی دی چې یوازې تر دریو کلونو پورې د همدې سیمې زده کوونکي په پښه کې زده کړې کولای سي. حمید د همدې پولاد سیمې د سیمې اوسیدونکی دی او د انسیپ له لوري د تازه جوړ شوو ښوونځیو ښوونکی دی. ازادي راوی ته ویل چې په دغه سیمه کې تر 2000 زیات کورونه شتون لري او نور شونځي هم ورڅخه تر 5 کیلومتر زیات لري دي. خو بیا هم شونځي ورته نه جوړ شوی.
خو په دغه منطقه کې کیدا ستاسو بلمن نه بهتره معلومي یو نیم زر کور لا زیات وو کې اوسېږي تر لزر زیات نه پوسته. نو دا هر کور ماشوم لري، دا هر کور مناسبه طبقه لري، یعنی یو مکتب په دغه منطقه کې نشته، د په دغه مساحت کې نشته. دا کله مساحت له لحاظ درته هم دغه تقریبا تر دشي شپږ کیلومتر مسافت، دشي شپږ کیلومتر مسافت دشي تر یو مکتب پورې ده. نو دغه د مکتبو کمبود ده او د خلکو لاسرسي نشته د تعلیم. دا اوس په دغه ساحه کې موږ ښه ځوانه د ښه رسي ښه استعداد لرونکي ځوانه دي، ولې له تعلیم نه وروسته پاتې لبر.
دا هم د سیمې یو بل قومي مخور محمد معصوم خان ازادي راډیو ته ویل چې د سیمې زرګونه ماشومان، نجونې او الکوان او ځوانان له تیرو شلو کلونو راهیسې د زده کړو څخه بې برخې وو، چې لوی لامل یې د ښوونځي نشتوالی دی. دی چې د یونیسف له لوري د جوړو سوو ټولګیو په جوړېدو خوشحاله دي او غوښتنه کوي چې په سیمه کې دې رسمي ښوونځي ورته جوړ سي.
ډېر زیات مشکل مخکې وو چې په دې ځای کې د منګه د زیاتره ناسو یا د وړو ماشومانو بیخي درسي ټولګي نه وه، او دا غوښتنې لرو چې له تاسو یا د دغسې منابعو نه چې دوی راسي او د دې کلو د خلکو د یو تعلیم دپاره یا د یو د یو عکس العمل کاره کړي. د دې وناسو انجلکیانو دپاره دوی ته لاسرسی نه لرو دبځای ته، او دوی وکړای شو چې دغه ځای کې دغه مکتب د دغه انجلکیانو دپاره فعال کړي. دوی نه مننه کوو.
د یونیسف له لورې دا ټولګۍ که څه هم تر لومړۍ ټولګۍ څخه نیولې تر درېیم ټولګۍ پورې ځي، خو لیدل کېږي چې په دې ټولګیو کې د ډېر عمر لرونکي زده کوونکي هم شتون لري. دا څه ښکارا ثبوت دی چې د دې سیمې ماشومان له ډېرې مودې راهیسې له ښوونځي بې برخې وو. د دې ټولګیو زده کوونکي ځینې شکایتونه هم لري، وایي کتابچې، کتابونه او نور درسي توکي نه لري. له ډلې دوه زده کوونکو عاطفي او حفیظ الله ازادي راډیو ته وویل:
موږ داسې پیغام هم ده چې خپل درسونه خلاص کړو، کتابچې او قلمونه ورکړل شي. دوی له درسونه پاتې دي او ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي. ستونزې لري چې موږ کتابونه نشته، کتابچې او قلمونه نه بکسې لرو. موږ ته باید کتابچې او قلمونه بکسې راکول شي.
د میدان وردګو ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین هم دا مني چې په دغه ولایت کې په ځینو سیمو کې ښوونځي شتون نه لري، خو وایي پلان لري چې هلته هم ښوونځي جوړ کړي. د دغه ولایت د پوهنې رئیس مولوی ګلولي مفتي وویل چې پلان لري په دغه ولایت کې هغه ښوونځي چې ودانۍ هم نه لري ژر تر ژره یې جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې اوس مهال د یونیسف له لوري تر 400 زیاتې ټولګۍ دغه ډول جوړې سوې دي. د میدان وردګو ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو پر اساس چې په مرکز میدان ښار او ولسوالۍ کې اوس مهال 1 او 1650 دیني مدارس فعال دي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
پاکستان
طالبان له مشرانو سره غشتنه ده چې مشرانو ښه خلک دي، خو کشران یې ډېر هر رقم خلک په ګټ کې دي. نه دغه مشرانو هدایت ته ګوري، څه په لاس ورشي هغه کوي. څه په ساراو کې په ولسوالیو کې ډېر بې نظمي جوړه کړې ده خلک دې ته اماده کړي دي. شعر څه وکړي، رسنۍ څه دې باندې نه خدای دې وکړي چې دغه شرانو ته هم د نیکو هدایت وکړي. او سلام مننه.
هلمند ولایت د بابادي ولسوالۍ څخه زه سره په ډنګ کې راځم. خړې په شهر خان اکاره کلی څخه ما ول چې څوک ثبوت شاید غواړي دغه زما نمبر ورکړه. د ثبوت شاید ورکړه دا خانه کې نشته کړي چې هغه جایداد مشهور ټکران لري او د زمينه مسکینان بزګر خانه کې هم نه نشته کړي. که آتا نه ته آتا نه راوځي زما نمبر به خبر ورته وکړي او که نه یې ځان نن ډېر ورکو ثبوت شاید ورکو. ما
درمه دا طالبانو ډیر سوال ډیر پیدا بس پسی اسمان ته وختله خوراکي مواد او دوا ډاکټران او تخیدل باړ خلک تجاران او تخیدل افغانستان تنها پاتې.
وصل لپاره هم دومره په نورو خبرونو کې زموږ همکارانو سره اوسئ.